با چاقو به دو سرباز اسرائیلی حمله کرد. پایان خبرها.
گفت و شنود
خبر اتره
دوستان عزیز شنونده ی برنامه گفت و شنود خبر اتره سلام حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
نوشب آشنا
برنامه امشب گردانندگی میکنیم. برنامه امشب گفت و شنود خبر اتره در مورد وضعیت شکننده حقوق بشر و آینده وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص دادیم.
قدر من اوریدون کو زام پخپل ورتاسته سلام وړاندې کوم هیله ده چې جوړوغ او سوکاله اوسئ. لکه څنګه چې زما همکار آصف صاحب تاسو سره موضوع شریک کړه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د حکومت له مشرانو نه وغوښتل تر څو په هیواد کې د بشري حقوقو ښه کېدو ته جدي پاملرنه وکړي. تاسو نه هم د فیسبوک په پاڼه پوښتنه مطرح شوې، اوس هم یو وار بیا در پزړه کوم چې تاسو د افغانستان اوسنۍ بشري وضع څنګه ارزوئ. د دې او نورو پښتنو لپاره البته قدرمن میلمانه دی را سره مخکې تر دې چې میلمانه تاسو درو پیژنو اجازه راکړئ یو وار د سټډیو شمیرام در پزلکم او همدارنګه د فیسبوک په پاڼه کې خپل نظر نیوکه او مشورې لیکل موږ سره مهیره وي. facebook.com/avoepashto/avoedari د فیسبوک دواړه پاڼه تاسو په واک دي. آصف صاحب د تلیفون شمیرې
بله او همچنان شنونده ما میتونن علاوه بر صفحه فیسبوک در یو پشتو با گرفتن شماره محلی 0790-010-070 مستقیما در برنامه سم بگیرن و یا هم در صورتی که در خارج از افغانستان تشریف داشته باشن با شماره 202-619-3136 میتونن مستقیما در برنامه سم بگیرن، پرسش و نظر خود مطرح بکنن.
بله در خبرونه د اساسی جز پتوگه کولشی پا در شمیرو خبرونه که برخ بخلی 0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- بله.
و مهمانای محترمی که در بحث امشب با ما هستن، جناب آقای رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، و خانم شنکای کروخیل، عضو ولسی جرگه افغانستان.
هیله داشی دواره درانه میلمان را سره ده تلیفون پا لیکه او زمان غاق واوری. میرمن شنکای کروخیل ستره مشه؟
مننه تازه هم سلیم شه. سلامونه تازه او ده پرگرام پولو محترم و اولیدون که ده امدارنگه تازه میلمده.
مننه چه زمانگ بلنه منل ده پرگرام که راسه راسته رفی الله بیدار ده بشری قول ده خپلوا کمیسون ویان تازه مخراق لاسوی
بله دیره مننه تازه دوات نه تازه سلامونه کلامات کنی.
مننه بیدار سب پا افغانستان که ده بشری حقونو پا وزه دیر باسونه شیوی دی تاسه هم شاید است اوریدون که هم اوریدون که او دیده مسئله او همیشه هم وقت نا وقت بحث کرده ده خوب راست تر بله لکه سنگا چه حالات پا بدلیدو که دی هم دارنگا ده بشری وضع هم پا بدلیدو که بیا هم تاسه نا دا پختره مترکو ده پروگرام پا پایل که چه وسنه بشری وضع پا افغانستان که سنگا عرضه وی ساسه منده نیستی دی ده بشری کمیسون البته ده خپلوا کمیسون ده بشری اقونو خپلوا کمیسون هم نن ده حکومت د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې باید جدي پاملرنه وکړي او د لاخ کې دوه لپاره جدي اقدامات وکړي. وسه تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم سلامونه کرامات درانې خور شینکی کړل ته ملاندې کوم تاسو ته زه فکر کوم چې د بشري حقوقو خپلواکو مشون په دې باندې اعتراف کوي چې په دغه دیالو فکرونه کې د دې قرارداد نه راپدې خو یو څه پرمختګ دی بشری حقوقو په اړه باندې شوې ده او التزام د دولت په لومړي کلونو کې ډېر سترو ځکه موږ وکولای شو چې د بیان د ازادي پاکله پر مختګ ولري د تعلیم د حق احقاق لپاره تاسو کوی د نکو تعلیم نکوه مخکې دور کې او د نکې تعلیم کې نارینه لکان تعلیم کې ډیره لکان تر سره دې چې موږ هم شل فیصد دا هغه اطفال چې واجد دي شرایط دي چې باید تعلیم وکړي هغه تعلیم نه محروم دي ولی بیا هم دا یو پر مختګ د نور خواو کې هم سیاسي مشارکات او سیاسي رقم انتقال چې او د سیاسي د ټول حرکت چې په افغانستان کې تطبیق شو هم خلکو ځانونه کاندل کړ هم خلکو ووټ ورک نو دا یو نوې تجربه وه په دې کې سیاسي مشارکت هم یو ښه تجربه وه پرمختګ وو د افغانانو لپاره همداسې په نورو اسو کې د سیاحت خدای نسبي پرمختګ په نورو برخو کې هم شوی دی ولې اوس هم موږ ته لرې واټن پروت دی یو د علتونو د دې نه چې بشري حقونه په کامل ډول باندې احقاق شي یا دغه پیمانه باندې احقاق شي دا نن نه کانفرنس هم یو څو جوهات لري ځکه په وروستیو کلونو کې موږ هغه التزام او هغه تعهد هم ملي تعهد د افغان حکومت د خوانه او هم نړیوال تعهد هم کمرنګ شوی او د بشري حقوقو د پرمختګ لپاره په افغانستان کې نو او په تل چې نوې حکومت چې نوې پالیسیګانې به جوړوي په خوانه پالیسیګانې به ځانګړي کوي او نظر ثاني به کوي نو په دغه وختونو کې او د خصوص د دوه انتقال کامل شوی دی یو سیاسي انتقال مکمل شو یو نظامي انتقال او قوت انتقال شو ډېر د بشري حقوقو فعالیتونه ته دا سوال لا پیدا کړ چې د شونیشي مبادات د بشري حقوقو هغه لاسراونې تقبل اندشي او یو بیا موږ هغه اخوانی نقطې ته او یا شاته تګ د بشري حقوقو مسایل چې پیدا نشي او دا په هغه وخت کې د نظریات مکمل شو او
بيدار سپ بخنه ساس خبرم خطا کوم په ګل د بدل شي تاسو ویل چې دغه دوه انتقال سره بشري حقوقو ته یو څه ایره پیدا شوه د ول بشري حقوقو دغه لیک نه ویرلری یا لارلا
او سیاسي انتقال هم تکنه یو ډیر او د دې چې ټولان هم شو نظامی وضعیت هم چې افغان قوت انتقال پیدا ک متاسفانه چې په زنو برخو کې داسې ساحات را پیدا شو چې د بشري حقوقو ناقضین په ډیر پراخ لاس باندې یا زورمندانو ته پناوړي یا د غوی د زور اساس باندې د بشري حقوقو نقض کوي لکه پروان کې تاسو ویګه چې یو کوټیزه غړي وځي شو همداسې د بغلان د قوس کراونی سي تر تخارا پورې تر فاریاو پورې او د غربي او تر واخلي د خشمې ډېر بدې پیښې د خځو په وړاندې د ماشومان په وړاندې د تجاوزات را پیښ شوې نو او د بل طرف نه دا د سولې جریان اوازې چې سولې د ساتلو لپاره سولې پرورش لپاره په افغانستان کې کار شروع شو نو دې هم یو قسم ابهامات خلکو ته را پیدا کړ چې مبادا د سولې په جریان کې اغلا سراونې چې د دیالوګ کالو د سراونې خاصتا د خوځو د حقوقو په اړه باندې هغه په معاملې ونیول شي او یو ځل بیا د سولې د واهي او شوار لاندې چې هغه ملموس نتایج معلوم نه دي او لسراونې د خوځو د حقوقو د بشپړ مجموع کې تر خپل امن شي هغه قربان دي سیاسي معاملې
بله تشکر آقای بیدار باز هم با شما صحبت میکنیم خانم کروخیل با سلام به شما در حالی که مسئله دستاوردهای حقوق بشری در افغانستان در یک دهه مطرح بحث است گروگانگیری 31 نفر در ولایت زابل مثلا و یا قتل خانم فرخنده که در ملای عام کشته و بلاخره به آتش کشیده شد مسئله حقوق بشر در افغانستان بسیار شکنن جلوه میده نظر شما را میخواستم در مورد
تشکر معلم دار قسمی که آقای بیدار ذکر کردن ما دستاوردهای خوبی برای تامین حقوق بشری انسان ها در افغانستان داریم با وجود که ما تجربه خیلی بد را سپری کردیم در چندین دهه جنگ عدم حاکمیت قانون و انتقام گیری و تقابل های سیاسی که وجود داشت واقعا حقوق بلکه ناقضین حقوق بشر با اون شکلی که فعال بودن حقوق بشر واقعا که پایمال شده بودند اما با وجود دستاوردها باز هم ما گروپ های مسلح مردمانی که با گروپ های مختلف که اونا مسلح هستن و غیر مسئول هستن ارتباطات دارن انوز اصلیهی که در افغانستان وجود داره با اون شکلی که جمع شد نشده است انوز هم مردم از زور در سیستم یا در نظام خود جای به جای کردن و حکومت را به خاطر مسلح بودن خود نا تهدید میکنن بعض نقاط افغانستان در اختیار مخالفین حکومت افغانستان است و یا مثلا سکتور امنیتی با او شکل که شاید باید باشند در تمام نقاط با او شکل حاکمیت ندارد و قانون یکسان تطبیق نمی شود. امروز مجموعه که خود را بالاتر از قانون فکر میکنن و قانون را نقص میکنن. امروز هم در افغانستان سیستم مافیت حاکم است. این تمام از این مسائل باعث از این می شود که در یک جای یک زن سنگ ساشا و در جای دیگه سرش فتوه ها ساده شا او رو محکمه و رو بکشن و یا مردم ها بخاطر اهداف سیاسی بر خود و یا بر دیگران یک گروپ مشخص را گروگان بگیرن. این تمام از این مسائل است که ما باید انتظار شد داشته باشم تا وقتی که افغانستان واقعا به طرف یک جامعه نظاممند و یا قانونمند برود و هیچ کس خود را بالاتر از قانون فکر نکنه و هر کسی که مرتکب کوچکترین جرم و گناه شد و او مقابلش و مو اندازه مجازات شود.
بله. یک مسئله دیگه هم خانم کرو خیلی مزد.
بله. دست آوات های چندین ساله ما اندوز هم خیلی شکنن است و اون شکل که ما ازش انتظار داریم نیست.
بله. خانم کرو خیلی یک مسئله دیگه هم هست. درست است که مقام ها رقمی که شما گفته نهادها و یا مقامات مسئول در زمینه خب چنان که انتظار می رفت شاید فعالیت هایی نداشتن، اما مسئله دیگه هم خود جامعه است. آیا جامعه فکر میکنین که کاملا آگاهی هست حقوق خود و حقوق همه شهروندا دارن و در حال حاضر آماده پذیرش این مسئله هستن؟
خب من فکر میکنم که هر کس به خاطر یک تغییر مثبت آماده است و خوشبختانه که این مسئله وجود دارد، اما مسئولیت شهروندی انوز با شکلی که باید ما خودم مسئول احساس کنیم که ما چی رول بازی کردن میتونیم در یک جامعه نظامن یا قانونمند. اون مسئولیت را انوز ما با یک فرد در جامعه ما احساس نکردیم. ببینید خانم فرخنده وقتی مظلومانه به شهادت میرسه 5-6 نفر از که به شهادت میرسنن، باقی به صدها نفر فقط یک تماشاچی بی مسئولیت بودن، اونا سعی میکنن در حالی که اونا با بسیار سادگی میتونست که ای دختر مسئول بگنه را نجات برهد. ما مسئولیت شهروندی خود را ما انوز درک نکنیم و احساس نکنیم اینمی وجودن آگر باید ما خود ما هم پیدا کنیم. نه تنها که حکومت ها مثلا مسئولیت داره در قبال تامین امنیت یا حقوق بشر، اما ما به این صفت چی کرده میتونیم؟ این کسانی که ناقض حقوق بشر است یک گروپ کوچک منظم و منسجم است که به خاطر عرض منافع خود و برای اینکه جوابگو نباشه در قبال تمام جرامی که اونا مرتکب شدن اونا خیلی منظم پیش میرن، اما در مقابل یک جامعه خیلی بزرگ اما به مسئولیت و خاموش وجود دارد که این خیلی مهم است که ما با ایسی یک شهروند یک مملکت آستاست و مسئولیت پذیر باشیم و مسئولانه در جامعه اجتماع زندگی کنیم.
تشکر خانم کرو خیلی.
بدر سب تاسه په جریان کې سید افغانستان د افغان حکومت اجرایا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالانن په کابل کې د بشری حقوقو د راتلونکو په اړه په یو جوړ شوی دوه ورځېنی کانفرنس کې په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په وړاندې د پراخو ننګونو د شتون یعنی شته دی ننګونې شته دی، خو دایم ژمنه کړې چې حکومت اړ دی چې دغه ننګونې له مخې پورته کړي. په دې سره حکومت په دې تورن دی چې د ځینو کسانو موجودیت پکې د دې سبب شوی دی چې بشري حقونه تر پښو لاندې شي، له بلې خوا خپله حکومت ژمنه کوي چې باید د ننګونې د مخې نه پورته کړي. څومره امکان ګوري تاسو؟
اوس خدام وویل چې په دې خبرو کې وروستۍ جمله داسې هم وو چې څوک چې د پخوانیو القابو نه په استفادې باندې که په پخوا تاریخ کې څه افتخارات هم ولري د دې ملک په وړاندې باندې دا د دې معنا نه لري چې د ځواب ورکونې میکانیزم به په هغوی باندې نه تطبیقېږي. هغوی هم باید د خپلو هغه اعمالو چې د ملت په وړاندې کړي دي دا هغوی ته باید ځواب ورکړي، او دې مسله کې او دې موضوع کې د حکومت هوډ ډېر ټینګ دی. دا موږ ته امیدواري راکوي د نوي حکومت د تحلیل د ورځې نه تر ننه پورې دغه اظهارات هم ډېر مهم دي. اظهارات او دا رسمي خبرې بیانات چې د بشري حقونو په انداز کې کوم شی چې په تېرو کلونو کې یا د نوي حکومت نه مخکې کلونو کې ډېر کمرنګه شوی و ډېر پیکه و، اوس حد اقل تعهد دغه التزام په بیاناتو کې رسمي خبرو کې کېږي، نو موږ امیدوار کوي چې په عمل کې هم د تکي او دغه بیانات چې دي دا پوري شي. او زمونږ تشویش او دغه کانفرنس نګرانی او د مدني ټولنې د بشري حقوقو په دې اړه باندې وایي چې مونږ اوس ابلاغي اعلامي لرو خودی لپاره یو منظم او التزامی پلان باید جوړ شي چې په کومه اصول کې ډېر پرمختګ شوی دی موږ هغه ته خوشاله یو ول په بعضو اصول کې پرمختګ ډېر تک نه دی موږ ډېر وروسته پاتې یو دا غوښتنه چې د بشري حقوقو په انداز کې باید جوړ شي نو موږ هغه لیست من وړاندې کړ د بشري حقوقو خپلواک کمیشن چې په دغه پرمختګ کې په دغه اصول کې په دغه ډول چې د تاسو څخه سیمه سمار په یو لاسو ټکو کې دا مثلا واضح کړ چې دا هغه ټکی دی چې دا د حکومت په غاړه پراته مسلې دي چې دوی کې هم باید پرمختګ وشي.
بله به تر څه به موضوع چې اصلا عام ولسته یو غړو ته واضح نه ده او کله کله پښتنه لیکل کیږي یا د فیسبوک په پانی یا ویل کیږي کله چې د بشري حقوقو نوم شي نو فقط جنایي پیښه او د تشدد نه ډکه پیښه ټوله ته پسترګو کیږي چې دغه یو جنایت دی د بشر په مقابل کې کامیرابانی او کې په ډیره لنډه توګه هغه څه چې د بشر حقوق په افغانستان کې تر د خو لاندې کوي ساس په نظر کم ټکی دی مهم د بشري حقوقو په نورین کې چې د اوس افغانستان ورسره گیر دی کوم مسائل دي؟
اول نکو هوای یا کتب هوای یا سکو هوای شو دا ولې جلس کلام مخکې چې هغه تقابل او جنگ د دې مسلې په وړاندې موجود چې د بشري حقوقو کلمه بچا یاد کړه دا د څه فکر کېده چې دا یو غربي او د بهرنیو سره راغلي پدیره ده اوس هغه تقابل او جنگ نشته ولې سوی تعبیرونه اوس هم شته دا یو مسله چې خنکیږي دویم پراخ د وسلوالو غیر مسول کسانو شتون د بشري حقوقو لپاره ډېر غټ بد ماحول جوړوي واسي او د پراخ فساد چې په اداراتو کې موجود ده او د څه دین انکار نه کوي تاسو په دې کې دغه مخکې سفارت لوي سره ولا په دې باندې د خپل ادارې پاکله یا په مجموع کې د افغانستان پاکله باندې خبره وکړه دا مثلا شته ده او معافیت فرهنګ یعنی کسو نیول کیږي هم کنه نیول کیږي یو نوع تخفیف یا نوع معافیت د هغه خلکو په وړاندې چې مصاحبین او ناقدین او ځنګړي توګه باندې کوم چې د خوځو مثال دا واخلو نور کوم مجموع کې د بشري حقوقو په اړه باندې د دې خلکو عدالت نه په مخکې عدالت نه مخامخ کول د عدلي او قضایي او اجرایي ورګانونه دغه شی کمکاري او یو چې د ځان خې په دې کې چې خلک عدالت ته وړاندې کی دا هم یو معنی کېدلی شي په مجموع کې د دغه فضا سره یو ځای د بشري حقوقو لپاره ډېر بد ماحول جوړي او د احقاق لپاره او ولی د بشري حقوقو تمنيات او کم شریفانه کار چې دی هغه هم وګد او هم یو څه شو دی یعنی اغاهي ډېر شو دی د بشري حقوقو خپلواک مشن یا د نور هغه ادارو یو پرمختګ دی چې دغه مسله لا فکر دی چې هغه جدل او جنگ موجود نشته او د بشري حقوقو د نقد موارد ثبت واجستر لپاره انت دی ویل چې موږ ډېر کسان راځي شکایت کوي او موږ غواړو چې دا کله باندې دولتي ورګانو د هغه منطق په اساس باندې چې شپږم او اووم ماده د اساسي قانون اطلاق کړي چې دولت مکلفیت لري حراست او حفاظت د بشري حقوقو پاکله نړیواله ژمنتیا هم لري او ملي ژمنتیا هم لري نو کله چې هغه ته وړاندې کیږي چې هر کوم تعهد موجود وي او دا تعهد کمرنګ وي د دې د بشري حقوقو پر مختګ ډېر مشکل دی چې موږ ادا کوي دا وکړو ولې اوس دا کوم مسله چې د کنفرانس کې مطرح شوې ده اولین ټکی دا چې موږ د غیر التزام تازه کړو او نوی حکومت کار کې پالیسي باندې نظر ثاني کوي په هغه کې د بشري حقوقو مسایل او بیا هم اولویت کې لکه په دیالت کله مخکې چې اوله کې شامل وو په صدر د مسایلو کې شامل کی او د ورکني ورکوني میکانیزم هم تقلیل شي یعنی تناجي نه ایتي شي نه بلکې قوانين داسې اصلاح شي چې تحفظات د بشري حقوقو زیات شي یو ځای د پارلمان سره د هغوی په مټ باندې دغه ټولې خبرې د بشري حقوقو موضوعات دي
ډیره مننه به در سب آصف سب که خوخه مېوریدون کې انتظار واسي چې خپل نظر شریک کی د دوی نظر به واخلو ښه وای لاین کې لا څه ستونزه لري
bale د رقم کې پښتر هم مشکل بود
اوریدون کې زنګ وهي په لاین کې ډیر اوریدون کې دی خو له بده مرغه کومه تخنیکی ستونزه ده چې غږ اوریدل کیږي که څنګه بهرحال شینکی کډو خیل را سره په لاین کې دی دویم د دوی نه په پښتنه وکړو شینکی کډو خیل د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر نن د سولې په برخه کې د خزو په وانډه تاکید کړی دی او د یام د بشري حقوقو د اعادې لپاره مهمه بلل ده چې باید د سولې په پروسه کې د خلکو ملاتړ تر لاسه شي خلک ملاتړ وکړي ځکه د خبره ته باید په د سه سپکا سرګونه کتل شي دا ډیره مهمه ده که کله سولې نو بشري حقوقونه به تضمینی دا خبرې ذکر کړي ده چې سره د دې چې جنگ یو نارینه عمل دی او نارینه تر سره کوي، خو د سولې په پروسه کې باید خځې په پراخه توګه ونډه واخلي او خپل ونډه ثابت کړي. څنګه کولای شو په دې حالت کې خځو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکو، ونډه ثابت شي او سولې ته لار پرانستل شي او بشري حقوقونه تضمین شي؟ څومره امکان ګوري؟
زه فکر کوم چې څنګه چې در مثلا مرهم د دې مسلې خبره کړې ده، ګوره هر ډول جنګ د اتفاقي نامي د کریم کسان چې له داسې حالت نه صدمه ویني نو متضرر کېږي، هغه څه دي او د څه ورکول ماشومان دي کورنۍ دي. نو صحیح ده چې جنګ د ښځو له طرفه نه پیل شروع کېږي، یا دغه اصلحه یا دغه د خشونت ابزار یا وسایل چې د نارینه تکثر کې دي او متاسفانه ټول لار استعمالي دي. باندې ټول نارینه نه وایي هغه څه چې دي مثلا څه کې دي، اما څه د مې فکر څه دي. باندې خاطر چې څه دې د کریم تجارب لري د جنګ لا نه نامې نه له په سبا نه چې چې کې راځي باندې وشو نه له خپل چاټي د نه بي ځای شول مهاجر شول پیسہ اکا قدم لري چې څنګه خطر کنټرول شي دي. همیشه د ګالو د تخاصم ګالو د پاتې بل انتقام اخلي، هغه بچا غدې صاف پارګه چې هغه دې اصلا هغه چې هغه څه دې د انتقام د کډ نه اخیستل شوی ده. نو چې څه دې مختلف تجارب خاوندان دي او متاثر او متاثر دي دي د جنګ څخه کدي په دې د داسې ملي او د دوامدار ټول مثلا خبر کی دي دا څه چې نه نو په دې باندې چې څه چې هم یو اړوند یو معادله یو موجوده چې څنګه دغه جنگ نه خلاص او څنګه راخلاص شو، چې په دې مثلا کې واکان د خيله چې کټو پورې د خځو وړاندې نه د خځو مشارکت د خځو حمایت دې پروسې د موږ وکړ شو چې یو دوامدار ټول تر خلاص شي. کومه څه چې ټول کړو په هغه کسانه باندې چې نارینه وي او د اوغوی مسایل په دې تفاهم کې راک ورکه کې خلکي او اته ښځو حقونه په غوږ کې په قرباني باندې ونیول شي، نو بیا د نیمایي نفوس ټول هغه نه تر څو بس یو ځل بیا کله د ښځو د جنګ قرباني کېږي او یو ځل بیا د سولې د پروسې قرباني به کېږي، چې دوی څنګه به سوله نه وي بلکې د یو بل ناورین وي چې د افغانستان نیمایي وګړي چې څه دي او هغوی پر مقالق ماشومان به ورسره مخامخ کېږي.
بله، شینکی کړو خیر خدای دې وکړي چې د بحث موضوع نه ونوزي او لاندې ځواب کمې رواني وکړي. همدا د سولې د خبرو په تړاو، د ښځو د ونډې په تړاو او د بشري حقوقو د تضمین په ارتباط غواړم دا پوښتنه مطرح کړم. کوم چا سره چې د سولې خبرې کول لازم دي چې باید ښځې پکې برخه واخلي او په ونډې ټینګار کیږي، شاید هغه کسان چې ونه غواړي ښځو ته هغه حقوق د ویرشته لري چې ونه غواړي چې ورسره خبرې وکړي، یا په تیرو کې تجربه د څه خوده لیدل چې د ښځو د حقوقو د تحصیل د تعلیم یا په نورو برخو کې ممانعتونه ایجاد و، اوس څومره امکان ګوري د دې دا کوم تبصره چې تاسو مو کړل او رول مورته بر مهرباني
د طالب او غوښتل چې نظام مخالفینو هغه لپاره یو ژوند کې ورته تجربه لا څومره ولا هغه هغه د یو جنس ان هڅار حکومت یا نظام چې د وخت ته جوړ کی هغه نتیجه ورته کوم در کوم ماډل نه موږ بل اسلامي مملکت کلرو نه په ځای اسلامي مملکت کې بلکې هغه دا یو د بهرنۍ حکه وات چې افغانستان څنګه په شابه نه وکړبي او هغه فعال په تاسو جنس چې کولای شي چې افغانستان په پیشلاف کې دی او افغانستان په وداني کې خبرو ولې دې چې هغه څه دې وکړي چې هغه محروم دي له ذکر نه له سیاسي ګډون نه یا مثلا اقتصادي فعالیتونه نه کچې په دې کورنۍ کې موږ د ښځې مثلا په دې حالت کې راځي هغه کورنۍ تر فلج کېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به دوباره هغه ماډل ته کوشش وکړي چې دغه ساره په وسیله په دې دنیا کې پیدا کېږي نه، او راځي په دې معنی چې مثلا کله فرانسه مخالفین څنګه یو لاتر نفر غواړي چې لاتر نفر مثلا چې د افغانستان د حکومت په یوه نظام په وړاندې باندې جنګیږي، افغانستان کې څنګه شپږ ملي خلک ژوند کوي نه تر هغه چې څه بلکې هغه تعلیم یافته کښې د افغانستان لپاره هم هغه ماډل حکومت یا نظام سیاسي نظام چې طالب غواړي هغه غوړي پر قابل د قبول نه ده. یو مشخصه افغانستان نظام یا حکومت یا دنیا باید په دې تصمیم باید بلاخره به ورسی که چه طالبان لدین دوباره سر بپتوی او فکر که چه کالی سی پنیمایی افغانستان بانی مثلا دوباره نخبل حقون بشری حقون اسلامی حقون محروم که دا فکر نکمه چه دا بسوله وی دا بیو بل نورینی او دا دی افغانستان خاکوی پار قبول دی قبول نده دا فکر نکمه چه اصلا دی خط موضوع نرمتره شی نو دی افغانستان با سواد روشن فکر قشه دا رقم یا سواد بسالا نگاری
بله تشکر خانم کرو خیل
بله که تایی میفته قشه نگاری او دی تی سوال میشته نور
بله تشکر خانم کروخیل. جناب آقای بیدار، خانم کروخیل در ضمن صحبت خود اشاره کردن به یک جامعه بی‌مسئولیتی که تا هنوز حقوق شهروندی را چنان که باید درک نکردن. منظورش میخواستم نظر شما را در رابطه با این مسئله بفهم و چی تلاشایی باید صورت بگیره و در آینده چقدر میتونه فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر، مسئول نهادهای حقوق بشر و دولت میتونن در زمینه مؤثر باشه تا اینکه بالاخره مردم و جامعه به این مسئله پی ببرن و چنان که باید حقوق خوده و حقوق شهروندهای دیگر را به اصطلاح احترام بکنن.
ما درک میکنم که واقعا قتل فرخنده و یک تعداد حوادثی که در آخر رخ داد ما را همه اجتماع را و هم دولت و هم جامعه مدنی و هم کسایی که مسئولیت بین‌المللی هم در اینجا دارن تکان داد و نظر ثانی باید بکنیم ببینیم که چی وسایل و چی از راهکارها استفاده شده. واقع دارید که همین مسائلی که شما به اشاره کردین این هم چون که شنکه کاروخیل بایچه هم بوده در کمیشن یک قطیال هم بوده ایشان سفارشات خوبی داره در این اعتباد که به دولت را کردن و کمیشن هم عضو همین کمیشن قطیات بود در قضیه. یعنی به سیستم معارف ما کارهای بزرگ هستیده تحصیلات عالی ما خوب الوطن روحی وطن دوستی و روحی تفاهل و همین فرهنگ تسامح و دیگر پذیری را باید از مکتب شروع بکنیم، چون این مضامینی باید باشه که حداقل امیر را تریز بکنه و متاسفانه که همین سیستم نیلنگ نیست، همین موجود نیست. خدا کنه که همین قتل فرخنده برای ما یک تکانه بده که امیر ایجاد کنیم که و به اون صورت است که مسئله شهروندی تقویت پیدا میکنه. نهادهای مدنی هم در اینجا نقش دارن، علمای دین هم از وزارت حج و اوقاف هم خیلی توقعات بلندی هستن که همین مسائل لطفا از منابر و مساجد انشاءالله ما فکر میکنم وزارت اوقاف بعد از این همین حادثه دانه مشخصی دارن که همی فرهنگ تسامح دیگر تزیدی تحمل بردباری و دیگر برادر خود که نظر متفاوت شد داشته باشد و او را در آغوش خود بگیره به خاطر وطن، به خاطر آبادی همی وطن، به خاطر بقای انسان و همچنان یعنی تنها مسائل اجرایی نیست که توسط فرمان خود صحیح نظام عدلی ما ضرورت دارد با مداخله و تداخل خیلی دولت باید اصلاح شود، نظام اجرایی ما باید اصلاح شود، ولی پلیسی که وظیفه خود انجام نداد و در اینجا هم خیلی کاری ضرور است که آموزش ها باید زیاد شود. حداقل قانون پلیس خود بفهمد که در حالت اضطراب چگونه متفرق بسازه یک تعداد افرادی که اگر با احساسات حتی پاک و ناپاک و به این حالت مثلا قتل فرخنده احساسات خیلی وحشیانه در اینجا عمل کردن که هیچ به انسانیت نمیمانه. خوب این کلی مسائل هستن که یک جامعشن و بالاخره ما شهروند تربیه میکنیم و اگر چونین جامعه به این مسئله دیده نشه به صورت یک بودی و یک جانبه این کار ممکن نیست.
بله بدر سب تاسمخ که ده نوی حکومت یا ده ملی وحدت حکومت جمانه تا خوشبینی خکاره کرده چه حد اقل وعده که ده خلکو سره او یا ده ونه که ده مسئله ده بشری حقونو ده تامین پا برخه که البته پا افغانستان که خو ایوه مسئله چه پا تیرو که ده بشری حقونو خپلواک کمیسونم یو چه ناراز خکاره که ده لخبر ناغده و چه ده بشری حقونو کمیسون راپور جوړی د خلکو حال احوال د حکومت سره شریکي او نړیوال ټولنې سره خو د اجرا په برخه کې بیا هم یو څه ستونزه موجوده و. اوس د ملي وحدت د حکومت نه څه تمه لري؟ تاسو ورته مخکې اشاره مو کړله چې د حکومت قوي تداخل کولی شي چې بشري حقونو البته کوم ستونزې چې په دې برخه کې موجوده دي هغې ته د پای ټکی کړي. اوس څه هیله لري البته د عملي اقدام په برخه کې؟
دو دری قدمونه دا سمبولیک و وارو و چرچو چه منتا دا امدواری ورقی کله منګه په دې وروستي میاشت کې راپور د منفوري پدیدې پاتې د بچو بازي چې کله نشه ک وکان وزارت امور داخله د خپل ګاونډ ځای نه کومه معنی امنیت خبر ورک او اطلاع ورک تر سیمه انداز کې چې څوک دغه عمل کوي ځکه په خو دغه مسله جرم نه دی نو فورم سره کسان به ناشته هلته د دې نه خوند دغه څه چواله کارته کوي کنه نو دا زموږ قوانینو کې وکان ک د چبازي د شی مختلف عباد لري ک لوات هغه کې کله شو واقعي چې په عمل کې کنه لمشي د غداول نه په یوه دغه نه لزات ول دا ټول یې جرم دی په بشري نړیوال قوانینو کې او موږ په افغانستان کې دا جرم نو دا یو واقعي نشو موږ دا ورستی کوم مندل چې لرو کوم راپورونه چې لرو یو خو خپل لاشه جمهور کله چې موږ لسم دسمبر مازه دا ښایي انوي چې راشي د بشري حقوقو سازمانونه او مدني ټولنې شپږ شپږ میاشتې به سره کینو تاسو چې سفارشات لرئ د هغې په هکله به موږ یو کمیسیون یو څوک به توجیف کوو چې دغه سپارښتنې ستاسو عملي کړي کله نه چې د سکنجي اوازې پورته شوې د تعذیب او اواز ورکولو د نوا محترمه اداره زموږ په راپورونو کې هم دا مسله راغله د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نو دې لپاره هم یو غبرګون وښوده او یو کمیسیون د وظیفه ورکړه چې یو د عمل برنامه جوړه کړي شکنجې د محوه کولو په خاطر باندې دا اولي داسې اقدامات دي چې موږ امیدوارې او دغه کنفرانس دایریږي چې د ډېر متوجه دی ته چې دولت التزام تقویت پیدا کړي د ځلبیا هغه پیکا او کمرنګه التزام چې موجود و دې کې هم دولت وعده کړی چې موږ د دې لپاره یو پلان جوړوو د عمل او دغه سپارښتنه چې دي چې څنګه کولای شو چې دولت منهج دولت بشپګمې ومه ماده په اساس باندې چې د بشري حقوقو نړیوال قانون ته ژمنتیا لرم او د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه دا په کومو ټکو کې معلوميږي دا په دې کې معلوميږي چې موږ مشخص هغه سپارښتنه چې هم نړیوال د بشري حقوقو سازمانونه وړاندې کوي او د ملي نهاد په توګه باندې د بشري حقوقو قوت هغه ته ژمنتیا خو دا ژمنتیا په عملي توګه کوي
تشکر جناب آقای بیدار از هر دو مهمان محترم خود آقای بیدار و آقای کراخیل خواهش میکنیم که با ما همچون روی خط باشند برسی دقیقه فشرده خبرهای دری و پشتو پیشکش میشه و بعد از او بس خود دنبال میکنیم
السلام علیکم نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی دفتر مخې ته په دزو کې د امریکایي قواوو یو ستر مشر او دوه نور ټپیان شوې دي
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید که مقام ریاست اجرایی کدام پست خیالی و تشریفاتی نبوده و نه هم کسی آن مقام را به او تحفه داده است.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وایي د یمن په شخړه کې د سعودي ملاتړ به د ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا د ایران سره د اړیکو د خرابېدو سبب نشي او هیواد به په نیابتي جګړه کې استعمالېدو ته پرې نه ږدي.
جنرال محمد افضل لودین که اخیراً از سوی رئیس جمهور غنی به حیث نامزد وزیر دفاع حکومت وحدت ملی معرفی شده بود از نامزدیش منصرف شد.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتن نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې په یمن کې د حوثی یاغیانو د حکومت سره د جګړې نه د القاعده ډلې ګټه پورته کړې ده.
یک مقام ارشد امنیتی افغانستان میگوید که نوار تصویری منتشر شده اخیر در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان جعلی است.
د پاکستان حکومت د ایران نغښتې دي چې د پاکستان ایراد په سرحد باندې د وجل شو اتو سرحدي ساتونکو په حق دي ورسره معلومات شریک کړي چې د حمله کوونکو په نیولو کې ورسره مرسته وشي. په پاکستان کې مشتي د جیش العدل ډلې د دغه برید مسولیت قبول کړي.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک رسانه دولتی ایران گزارش می‌دهد که تهران دو کشتی جنگی را با آب‌های نزدیک یمن فرستاده است.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر نن د چهارشنبه په ورځ په ټوکیو کې د خپل جاپانی سیال سره په خبرو کې وویل چې امریکا د جاپان د دفاع په برخه کې پراخې همکارۍ ته ژمن دی.
خبرگزاری دولت عربستان سعودی گزارش می‌دهد که در اثر تیراندازی افراد مسلح سوار بر یک موتر دو پلیس در ریاض پایتخت آن کشور کشته شد.
یو سپین پوست پولیس افسر په ساوت کارولاینا کې د یو تور پوست غیر مسلح کس والټر سکاټ د وجلو په تور نیول شوی دی.
صدای امریکا آشنای شما.
قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبر اترو گفت شنود پروگرام اوري چې په افغانستان کې د بشري حقونو یا بشري وضع باندې بحث کوو. قدر من ملمانی دیر سره د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار او د ولسی جرګې غړی شینکی کلوخیل. تاسو کولی شئ درنو اوریدونکو چې خپل خبرونه کې برخه واخلئ، البته تلیفونونه یو څه ستونزه لري، نو شو کولی چې د اوریدونکو تلیفونونه واخلو. لا هم ستونزه شته. خو عزیز صاحب د فیسبوک پانه خو به یو ځل ګورو.
بله،
چې اوریدونکو څه لیکلي دي.
متاسفانه کې امروز نمیتونیم شنوندهایی که مستقیم روی خط هستن بگیریم و یا که ما برشان تلفن بکنیم به خاطر مشکلات تلفنی که داریم، اما خب شنوندهایی که روی صفحه فیسبوک دری و پشتو نظر خود نوشتن میتونیم اونا را بخونیم. بله
بله. غیرت خان لیکی وی سره لدی چې زمونږ حکومتي چارواکي د بشري حقوق خبرې کوي، مګر د دوی کړنې بیا د دوی د خبرو سره په تضاد کې دي. همدغه حکومت دی چې بشري حقوقونه تامینولم شي او خرابولم شي. بله. د لیکنه ده سر او شفیع الله بشیر لیکلی دي، وی هغه په نړیواله ټولنه انتقاد کړی دی چې نړیواله ټولنه افغانستان کې همدوی پیسې وزه لگا خنه ده ساتلې.
بله.
انتقاد پدې دی او که دوی وغواړي دستی وزه خکاولی بشی.
و درست دمی مسئله یک سوال هم مطرح میشه که مهمان های محترم با او سوال رو برو میسازیم که در صورتی که در کشورهای همجوار هم همجوار افغانستان همسایه افغانستان وضعیت حقوق بشر چنان روشن و شکوفا نیست، چقدر این حکومت جامعه افغانستان تأثیر پذیر است از نقص و تخطی حقوق بشر در کشورهای همجوار؟
بله
جناب آقای بیدار،
ما فکر میکنم تای 13 سال ما پیشرفتی داریم و مدافعین حقوق بشر واقعا همین سوال که به شما را دیت همیشه یک مقایسه میکنن. ما از لحاظ تحفظات قانونی و که در قانون و قانون اساسی ما و سایر قوانین فرعی هم که موجود هستن خیلی تحفظات بلند حقوق بشری را داریم، یک دستاورد است واقعا. و قوانین این کشورها را اگر در نظر بگیریم، همین مجموعه که حقوق بشری و آزادی های اساسی انسان تبلور پیدا بکنن و تضمینات و تامینات حقوقی که تضمین شده توسط دولت ها نسبت به افغانستان، شما تنها ایران و پاکستان در نظر نگیرین، یک جای به شمال هم بریم بازن تاجیکستان و ازبکستان و این کشور هم در نظر بگیرین،
بدون شک
این وضعیت نسبتا وضعیت خراب. نهادهای ملی حقوق بشر که در این کشورها فعالیت میکنه و یا مدافع و حمایت از کارهای حقوق بشری مدافعان حقوق بشر صورت میگه در سطح خیلی نازل قرار دارن. شما میبینید در پاکستان من هست یک انجو کار میکنن که حمایت های لازمی دولتی را مطابق به اصول پاریس دریافت نمیکنن. در ایران هم همین قسم حالت مدافعین حقوق بشر شما خوبتر میدانید، همین قسم در تاجیکستان. از این لحاظ افغانستان در سطح بین جهات بلند قرار دارد، ولی ما فعلا در جنبه تطبیقی و در عمل در برخی استقامت ها اگر پیشرفت موجود هستند، تشویش و نگرانی این هستند که در با تحولاتی که در آینده رخ میتن این حالت شکننده باید ثبات بیشتر پیدا بکنند، استمرار بیشتر پیدا بکنند. و در برخی استقامت ها فرضاً اگر مسئله حقوق زنان هم هستند و متکبین و مصاحبین است با دولت سپرده شود، در مسئله سایر اخشار اسیب پذیر هستند که اطفال است و اطفال کارگر است و معلولین هستند و در مجموع مدافعان حقوق بشر حمایت های لازمی که مطابق اصول پاریس باید افغانستان یا کمیشن نهادهای حقوق بشر را حمایت شود. این کارهایی هستند که تلفات ملکی و سایر عطاهای دیگر که باید به شکل دیگر هم ما متوقع هستیم که باید داشته باشیم. در اون صورت است که ما میتونه که ببالیم بطره تمام دستاوت هایی که در پیشت که حقوق بشر رو نما شده.
بله مننه دکتر سیب بیدار. شینکی کلوخیل تاسی در خلق و استازی استی، دیر وقت در خلق سره ناسی او خبریم کلی دی در هر رقم قشر سره. سونزه اصلی چه در پا افغانستان که اکثرا خو پر پا حکومت ها چول کیگی یا پا حالات ها چول کیگی یا پا گاونده یو چه آقوی عمل شی بیدی یا پا بحرانیانو هر عمل بل چو گرن کیگی پا افغانستان که در موجود حالاتو اصلی سونزه اصلا خپلا هم افغانان کلا نکلا دس عمل کهی چه خپلا خپل حق د په هولانډ کې ولی د سکیږي دوی به خبر دی کڅنګ تاسو لامل څنګه اصلي ستونزه څه شي کړه اکثرا ملامتی په بل چا دی اچول کی تراله چې د سی او عمل کله کی چې دوی خپل امن دی خبر
کوم چې مونږ به وکړو اشاره وکړه چې شبدي وزیر اشاره نکړي په افغانستان کې حالت د حق خبرې کې اما هیڅ د مکلفیت خبرې نه کوي
بلکې
حق په مقابل کې مسؤلیت او مکلفیت هم شته موږ همیشه غواړو چې د حق لرم د حق لرم د حق لرم لکه زما دغه حقونه په وړاندې کوم مکلفیت هم لرم کنه لرم لکه ما د فرخوندي د شهادت مثال ورکړو چې څو نفرو دغه ناڅین دي دغه قضیه دې هغه به په دې عمل باندې لاس پورته کړ په مقابل کې دا کسان دغه تماشا چې ان یې
بلې
دې کسان مکلفیت دلوده کنه
بله فردي مکلفیت مې مقصد و
بله دا موږ د حق وړاندې د مکلفیت کلمه هم ته اګو تعریف کو ته څه په خاص کې چې څه څه حق نه لري بلکې دغه کوم پلان د مکلفیت مسلیت هم لرم چې باندې اګه کما دا ډېر مهمه ده چې موږ لکه څنګه چې دې تاسو نو اشاره وکړه ما موږ په طالبي نصاب کې دا کلمه تعریف شي دغه مسلکي په خاطر څه ګټه شي چې خوري او ورو کې ته حق دې حق وړاندې کوم مکلفیت مسلیت هم لري چې باید اګه کی دا د مسلکي شهر باندې چې ماکه کې دغه به تعریف شي چې حق ټول په مقابل کې ما هیڅ مسلیت او مکلفیت لري ما نو ټول هم دغه د اګه دی خبري دغه ټول مسایل دي تعلیم اته چې دا مطلب چې په دې مسل باندې په وځه حاضر خبر نه کړی حتی زموږه مساجد منابر دغه موضوع دې وایي کلینیک دې کړی خراب نه حکومت که په غوړ پولیس ملامت شو هغه خلک د څل دغه یو دغه پولیس او نفر چې حالته ناظر دی دوی هغه ته هیڅ نو مسلیت متوجه نه ده قوانین باندې کې وجه حتی دا کې چې مثلا کاتي وګړي ما قبل څو کاله مخکې دغه کاله مخکې وجه کې په نوم د نجیبې په یو غلط اتهام باندې یو چا خپل انتقام اخیستل هغه وجهه باقي یو ځل څو نفر کما شته نه لاله بعد قانون کې تعریف چې دا رقم کما شته نه بعد مسلیت لري چې قانون موږ تر کاشتي دخل بممانعات کی که ممانعات نشی کل اقل اقا سانه دی پیدی چه اغا تو چه ناکزم دی یا قانون تر خولان دی کلی اغا پوشی چه زمان داغ عمل ناوله دا نور دی خلکو طرف دا حمایت کی گینه منگا امیشه دی خلکو مثلا دی نور دی جبین بد مسئلت وان اخلو دی فکر کم دی پوهاوی کچه دی چه دا تعلیمی مسئل دی دی مسئل بانی فوکس نکدی قوانین نخل بخبر ندی دی اغا تول اغا مسئل دی چه خلک دی حقی دعوا کری ساس خبر کلا کرا دی خلا هم ناقصد وقتی چه یخفل حق خلا نکی باید حق او مکلسه دوالا مسئلی تعریف شی چه خلک یا مسئولانه جون باید غوره کی ما کولی چې موږ د حکومت مخاوني شو ته د حکومت باندې کوي ناظر واسطه شو حکومت هم سملال ته شي پکې هغه مدني ټولنه خپل مسؤلیت ادا کوي هر وګړی د دې ټولنې باید مسؤلیت پذیره شخص کیږي څنګه حکومتونه په محدود امکانات باندې شي کولای
شي
په کوم مسل رعایت کې او ملي نتیجې ته ورسیږي
بله ډاکټر زبیدار تاسو نظر څه دی د فردي مکلفیتونو نه مراعاتول او نه پویدل په بشري حقوقو په نقص کې
څومره رول لري زه کوم دا خبره ډیره مهمه ده ولی د فرخوندیز قضیه او نورې قضیه کې واقعا هم فردي مسؤلیت ویدو هم دولتي مسؤلیت یو چې دا د قانون پلي کوونکي ورباندې نو چاغې ته په اصطلاح د ګونه مسؤلیت راځي کیږي هم د دې ملک د اوسیدونکو په توګه باندې مسؤلیت لري او هم هغه د قانون په واسطه باندې موظف و چې دغه سي حالات او د ارامکېدو په خاطر وسایل په لاس کې که هیڅوک که څوک وایي چې دا ډېر وسایل ته ضرورت لري ولې موږ او تاسو د شورش د عشوب او د شورش د ارامولو لپاره منظمې کتلې لري دا هغه رنجر موټر کې ګرځي او همیشه په دې خار کې ټول یو غوبل جوړ کړی دی نو په دغه ورځ باندې څه شوي دا مثلا د ځینې مسایل د بشري حقوقو د سپیڅلتیا چې ټول نظام چیلنج کوي د فرخوندي ښځې وښودله چې په جبین د بشریت باندې د دولتي نظام د ناکاموالي د وجې باندې موږ ته ډېر په اصطلاح داسې یو مسؤلیت راځي شو او داسې یو حالت رامنځته شو چې موږ واقعا وډار شو چې د بشري حقونو لاسته راوړنې څومره ماتېدونکي دي او هغوی د داسې ګواښونو سره مخ دي نو فردي مسؤلیت مهم دی چې د مکتب نه د کورنۍ نه په اجتماع کې دغه خلقې ټولې کار نه کوي زمونږه هر پخوانی وخت په کورنۍ کې مشته چې مور پلار هم دغه مسؤلیت ادا کړي او خپلو زامنو ته ووایي چې د همسایه حق څه دی سر خوین دیده تو سر حق سوی در خبر بود که شویدی و مو به وقتی تو مطب که در قلب ریاضی معلوم که با مو پیزه در قیب در به اجتماع در حرکات و سکنات باره که در کلورو در ماشومان و در تربیه پر خاطر به خبری کولی یا در لین پر سر با پر اصطلاح خبری که اگر لینون هم مستمشتره کنه و بیا که فاکولتو تا زیر در نور تعلیمونه که و بیا که مشخص تا پولیس کهگی حد اقل در پولیس قانون خوب باید تا دوست پیلی چی پلاستیکی مرمی سنگه در اپاش موتر نیو ترخیم استفاده کیدی او بالاخره پر خوب انسال اصلا قم در خو اقل واضی چی من در پیسرا او امناس به جل پیگو و تا خپل مسئولیت ادا نکره در دیره مهمه در چی من در با مسئولیت انسانان شو او سو چی با مسئولیت انسانان نو شو او ما تا ایسو چی پر بلچه بان سکی گی در وقتی من نمیشو خیده چی بود بلو شروان شو
بل. من نه از فیزب شریف شا شریف لیکلی دی در فیسبوک پا پانی البته چی در افغانستان نه نه وضع یو وحشت بربریت او زور زیاتی وضع ده چی در انسانیت پا انسانیت پر طولی زد وگه تر پا خولانده شوه ده و در هر سه در اسلامی قانون نه در سرغلاونه لوجه رامنسته کی گی دادو ده نظر ده؟ د ملمنو نظر به پیوخلو بل اوریدون کې راحت الله شینواری لیکلی وی بشری وزه به څنګه خوشی چې افغانستان دوا مشان لري
بله.
د حکومت په راس کې چې یوې زدا کار منم او بل وی چې نه منم لوی استونزه ده بشری حقوقو په برخه که دا هم ده
بله و این سوال درست سوال مطرح میشه خانم کروخیل در حال که این شنونده ما نوشته بودن که داشتن رهبران متعدد خب اشاره کردن به حکومت وحدت ملی آیا اختلافات و یا جهتگیری دو رهبر باعث نقض حقوق بشر در افغانستان و یا مطرح شدن این مسئله میتونه شود و تاثیر سوی از خود به جا بگذاره؟
ما فکر میکنم که اگر واقعا ما یک حکومت وحدت ملی داشته باشیم و با شکل یک تیم کار کنیم ما دستاورد بسیار زیاد خواهیم داشت. اگر این صرف نام یک حکومت وحدت ملی باشد در حقیقت یک تقابل کشمکش و تقسیم قدرت باشد ما فکر میکنم واقعا در همچون حکالت ما خود ما زمینه برابر میکنیم برای پیماشدن حقوق بشری از افغانستان. اما این مربوط عزیز که حدی تیم و کدام نیت و اراده می خواهد که حکومت را بسازند و تقابل با کشمکش بارد کردن و با ایجاد یک موانع و یایی که با یک تفاهم با یک همکاری با یک هماهنگی این مربوط عزیز که با کدام آنر است و حالتی فیلی او شکلی که ایجاد انتظار می رفت که وقتا به شکل یک حکومت وحدتی ملی باشن برای ساختن نظام و یک حکومت جوگو ما فکر می کنم یک اندازه تقابل وجود دارد که ما اینقدر دیر می شد کنیز کابینه جوگ کرده نتانیسیم یا نیز ما از شورای عالی قضا را نتانیسیم که انتخاب کنیم و یا سرانوالی ما نیز حالت سرپرستی قرار داده و یا نیز والی های ما ما فکر می کنم که این خود زمینه برابر می کنم که وقتا حقوق بشر پایمال شود و مردم به او شکل که مستحق از خدمات بشن ارائه نشود و وقتا مردم هایی که شایست به جاهای خود جا به جا نشود برای که امون تقسیم است و کشمکش است و تقابل است. من فکر میکنم به شکل داشتگاه ما داریم آسات یک زمینه سازی میکنیم اگر جلوش نگیریم اگر وقتا به یک متحد نشود من فکر میکنم که آن ادعایی که وایا نگرانی هایی که دوست دارم من فکر میکنم بجا خواهد
بود. تشکر خانم کروخیل.
از فیز بل اوریدون که شبیر اتسگزی لیکلی دی
وی
خم اوزوم ده بحث پارا تاکلی خب از اون حالات که هم ده بشر ده بشری حالات ده خرابی دو لعمل گرزی مثلا که یو مجرم ده بشر زد پا جرم ده محکمه لخوا پا مرک محکومی گی بل مخالفت که هم ده بشر ده چه وی عدالتم ده بخولانده که محاکمه و ده مجازات و مکافات سیستم او ده موضوعات تا دوی توجه نکی او فریادم بیرتا بشر که چه حق د پخولاند شو او څنګه خپل بشر وی د بشری ناورین یا د بشری حقونو د پخولاند کېدو سبب ګرځي. البته د موضوع ته فردی مکلفیت
اشاره وشو اشاره شو خانم کروخیل و آقای بیدار اشاره کردن روی مثلا
بله ډیر اوریدونکو یو موضوع ته اشاره کړی هغه د بیلګې په توګه دی یو اوریدونکو نظر مې مخکې مولسته د بلم لولم البته ډیر اوریدونکو دا خبره کړې ده لیکلې ده قدرت الله نیازی لیکلی دی سلامونه لیکلی سلام ته علیکوی ویزه ما په نظر د اسلام په تاګلار پورا عمل کاوشی او د دیموکراسي پری خودل شي نو د بشری حقوقونه په افغانستان کې هیڅ کله د پخولاند نشی.
دقیق یک مسئله است که چگونه میتونن از رای اسلام و یا علمای دینی هم میتونن در جامعه نقش خود ایفا بکنن و با پشت کردن به تمام سوی تفاهمات و تعبیرهای نادرست بتونن مردم واقعا متوجه این مسئله بسازن. آقای بیدار صدای ما رو میشنوین؟ متاسفانه تلفن قطع شدن. خانم کروخیل نظر شما در این مورد چی است؟
بله
بله
بله مرمان کروخیل آقا گوری
جناب آقای بیدار صدای ما رو میشنوین؟
شما رو میشنوین؟
بله. سوال ما رو گرفتین؟
گرفتم.
بفرمایید.
یه
مسئله ای بود در رابطه با نظر شنونده ما که نوشته بودن.
بله اوریدون که لیکلی دی، البته تو اوریدون که دا خبره کرده چه که چیرته اسلامی قوانین و بنده عمل وشی نو بشری حقونه به تر پخو لانده نشی او دا غربی دموکراسی رو که دا پا افغانستان که پری خودل شی او دیتا ایتناو نشی اسلامی قوانین پلی شی نو بشری حقونه به تامین شی.
بله من با اشاره به این با استناد به این نظر شنونده ما گفتم که علمای دینی چگونه میتونن نقش موثری برای رعایت حقوق بشر و متوجه ساختن شهروندا به حقوقشان شوند و از سوی تفاهمات و تعبیرهای نادرست در مورد جلوگیری کنند.
زد فکر کنم که دموکراسی سر در پسوند غربی و شرقی دقیقا جواز نداری. دموکراسی یوا دموکراسی ده.
بله.
او بلده چه د بشری حقوقو په چوکاټ کې او د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې د دیموکراسي پراخ لمنه هم پاغې کې شته ده. موږ د بشری حقوقو فعالین په افغانستان کې په دې فکر کې یو چې دغه تقابل او دا جنگ دغسې بعضې خلکو چې آګاهي نه لري د اسلام نه او د اسلامي تعلیماتو نه چې په صدر د اسلام کې دغه دیموکراسي هغه اصول او زرین اصول چې شته ده څومره زمون اصحاب و زمون پیغمبران و مراد کرده ده. و پس به نقش قدم به پیغمبران و بنده اصلاف و زمون چیسه ویده بی اما عرفه آقوی به خود سر شورا کرده او شورایی شکل در دموکراسی یا واقع ده انتخابی شکل درش به دموکراسی یا بل جز ده چه ده کل به اسلام میراث ده. من پر لوی دست من ده خپل میراث ولی ده بلچه پر امنه کیا چه دموکراسی ده پارا پر اسلام که کافی اغشتره ده دموکراسی کلمه نه د کمزه او د بدو کلماتو د استعمال په معنا باندې استفاده کول په کار دي او ځان پویول په کار دي.
بله
زمونږ اصحاب کوم کار کړی هغه زمونږ لپاره پېښان ور دی. بلې د دیني علماو نقش په دې کې ډېر دی چې دغه تفاوتونه او سوی تعبیراتو دغه جدال او دغه جنګ د منځه یوسي دې ته اسلامي بڼه ورکړي او د خپلو اصلافو نه او د هغو کړو نه او ورونه چې په اسلام صدر کې موجود ده ما غوښتل چې استفاده وکړي به خیر د دموکراسي نوم باندې استعمالي خو اما غوښتل وکړي چې په اسلام کې مونږ هم نو څه نه وایو.
بله تشکر آقای بیدار.
بله آصف صاحب د پروګرام ورسته شی به خو نه دی یو څه وخت لرو مونته کېدې شي چې
برنامه را آستایسته جمع بندی بکنه.
بله، بله.
و بریم سراغ درست با اشاره به نشستی که امروز زیر آینده حقوق بشر در افغانستان برافتید سر آینده بالاخره صحبت بکنین که بالاخره آینده چگونه ساخته خواهد شد و چگونه از نقص حقوق بشر بتانیم جلوگیری بکنیم و حقوق تمام حقوقی رویش صحبت شد حقوق شهروندی حقوق بشری در افغانستان چنان که باید ادعا شود.
بله
آقای بیدار بفرمایید.
بله اجازه را که بیدار صاحب ما خطر دی چې تاسو د پختن جواب وي. البته د نن نه غونډم پر سوال کې دایره شو چې پرون په افغانستان کې د افید نړیوال سازمان مشر هم بشری حقوقونه په افغانستان کې د اندېخنې ور بلې خصوصا د خزو په برخه کې تبصره لرله د آشنا رادیو سره او تلویزیون سره مرکه کړی و. خو یو خبر ته چې غواړم اشاره کوم هغه دا چې په افغانستان کې د اقتصادي پیاوړتیا سیاسي ثبات او ټولنیز هوساینې لپاره د بشري حقوقو تامین اړین ګڼل دی. واسفي سه بیا هم ساس پښتنه تر اګرزم چې
بله
راتلونکي کې څنګه کېدی شي چې دغه ټول خبرې په پام کې ونیول شي او بشري حقوقو تامین شي. به در صد مهرباني وکړئ د واسفي سه پښتنه اوس کول شي
ځکه د کانفرنس انګلیزي امی مثلا توسط دکتر صاحب چی مفهوم مطرح شد که بله پیشرفتی موجود است اما اصلاحاتی که قبلا گفته شد ولی در کدام اصلاح لازم است که حقوق بشر به طور بهتر تامین شود و احقاق پیدا بکنند. حقوق زنان ما در صدر مسائل به خاطر یاد میکنیم که مصائبین و عاملانش به عدالت سپرده شود، قانون منع خشونت تصویب شود. این برخی از مسائل هستند که تشویش و نگرانی ایجاد میکنند. و حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلولیت و سایر اقشار آسیب‌پذیر باید تامین شود، بیشتر تامین شود که و حاکمیت قانون شکنجه باید از بین برده شود، دسترسی به عدالت باید سهولت پیدا بکنند و حمایت از نهادهای حقوق بشر، نهادهای جامعه مدنی و فعالی حقوق بشر و فضای مناسب کاری برای جوا تهیه شده. این کارهای هستن که در عیده باید تامین شد. تلفات ملکی یکی از مسائل هستن که خیلی پیشرفت در این سطح صورت نگرفته و عودت کنندگان بیرونی هم هستن، بگشنهای داخلی هم هستن. مسائل در این جا هستن که ما باید پیشرفت داشته باشیم. جوانان هستن آینده حقوق بشر که به جوانان اعتماد داره. مکلفیت های دولت باید در قبال تعهدات حقوق بشر خیلی تقویت پیدا بکنند و بزرگی هم در این مسائل باید موجود باشد. و در مسائل صلح نباید که به سوات های و پیشرفت هایی که در چند سال موجود هستند او باید فراموش نشود، گوشه نشود و کنار نره. و بخصوص که هر صلحی که مبنای عدالتی داشته باشد و شفاف باشد و تمام افراد در اونجا حضور داشته باشه و در مجموع به بهای و با معامله گرفتن به مسائل پیشرفتهای حقوق بشر به تمام نشه. و این مسائل هستن که آینده حقوق بشر تضمین کرده میتونن و التزام دولت که نصف را جامعه مدنی و سازمانهای حقوق بشر تعیین میکنن.
بله.
و تعهداتی که مطابق ماده ششم و هفتم قانون اساسی دولت به دوش گرفته او را به وضعی بهتر ادا بکنند. انشاءالله که وضعیت حقوق بشر بهتر میشه و ما آینده خوب داشته باشیم.
بله.
تشکر آقای بیدار.
بله. بیدار صاحب تصویه چه صلح باید در سال مبنا باید عدالتی نو بشری حقونه حق وقت تامین دیشی تصویه چه صلح آرامی پا افغانستان که څنګه کولی شي آیده عدالت په برخه کې راتلونکي څنګه ګوري؟
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو مدافعین د ټولو نه زیات دی ته ژمن دي او دې ته اړه لري چې سوله په افغانستان کې ښه ماحول د بشري حقوقو د تحفظاتو لپاره جوړوي. موږ سخت مدافعین د سل پرورۍ او د سوله راوستوي. ولې دا سوله باید په دې بیه باندې تمامه وشي چې ټولې هغه لاسته راوړنې کله بشری حقوقو پاکره دا په معاملات نیول په کار نه دي او موږ باید شاته تګ ونه لرو. اول د ټول وګړو ګډون موږ د خوځو ته اشاره ده، نورو اشاره ته اشاره ده او په زمین کې داسې حرکت د سولې په ګران کې باید موږ ونکړو چې د خلکو نه هغه چا چې د بشری حقوقو نقض واقعي ته باندې د افراد پر وړاندې مرتکب شوي دي تاسو به مسؤلیت او یو اداري او سیاسي اقدام په نتیجه کې نه دی او عدالتي اقدام په نتیجه کې هغه خوشی کوو، هغه ته معافیت ورکوو. په دغه بایه باید تمام نشي دا سوله. سوله باید قوي بنیادونه ولري تر څو چې خلک پرې ټول باورمند شي چې زما حق نه خوړل کېږي. که زما په حق کې چا جفا کړي د هغې پوښتنه هم کېدلی شي. هغه صورت کې دا سوله پایداره ده.
بله. زموږ یو بل اورېدونکي فیصل عمرخیل یو څه نیوکه کړې ده په بشري حقونو باندې چې دوی هم تر اوسه په خپله برخه که ښه کار نه دی کړی. په تیرو کې هم یو څه ستونزو باندې تبصره کېدله چې بشري حقونه په لازمه توګه هغه راپورونه چې باید خپاره کړي. یو څه اندېښنه موجوده وه د راپورونو د خپرولو په برخه کې چې د کمیسیون دنده وه. اوس څنګه تاسې د بشري حقونو د فعالیتونو او لا پراخه فعالیتونو دپاره څنګه راتلونکې وړاندوینه کوئ، څنګه پیشبیني کوئ؟
د دې راپورونو مشرول اول خو دا څنګه د موږ د څنګه راکې دا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه دنده نه ده. موږ چې کوم مسؤلیت لرو په دې حقله باندې د ابتدایي مرسله سازۍ او د خلکو نه نظر پوښتنه او بالاخره ستراتیژي جوړول دا د دولت برنامه د سولې عدالت او د خلاینې په حقله باندې او راپور نه هیڅ راپور د عدالت تامینولو لپاره هیڅ کوم ډېر ځای نه لري، غټ ځای نه لري، بلکې عدالت تامینولو په ماضي کې یو غټه برنامه ده چې هغه دولت برنامه ده. پنځه فقرې لري چې یوه فقره پکې دغسې مثلا سازۍ د راپورونو نشرول او دا نشرول هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ټوله دنیا کې په شلو نه زیاتو هېوادونو کښې د عدالت پروګرام په ماضي کې پلی شوی دی. هغه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو دا کار نه دی کړی، بلکې دولت شپږمې د اووم مادې په اساس دغه نیمه لاره د دغه مکلفات هغه توجه ده چې دا تای کی وی وهی او دغه راپور نه معقوله استفاده وکړي چې نور د خپلین د عدالت موجب وګرځي.
تشکر جناب آقای بیدار. هزار دو مهمان محترم خود دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خانم شنکای کراخیل عضو بولیسی جرگه افغانستان تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه حضور یافتند.
لدوار درنو ملمنو نظام منه نکم خو لبعد من غد پروگرام پده ورسته با شیوه که در شنکای کراخیل سر زمانگاری که خطا و چه بیر طبیع رخ نشون و حتا وکر لپروفیسر فار صورت لعودیدون کنه منه نکم چه پا اخبارونه که در فیسبوک لطریقه برخ خصوه او چاچا حسا کرده ده او تخنیکی مازیر ملرل پا استودیو که داغونه بخنه قوارو قدر منعویدون که کم نظریاتم چه پا خبرونه که واوریدل د امریکا غاک آشنا رادیو نظر پا که داخل نوو ده ملمنو او اوریدون که یا ده فیسبوک ده پانه ده لستون که نظریاتو تر بیام اللامل.